السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیسته او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زمونږ مخوبه لیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به مونږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا ګورا تولیدوي دغلتا پوتی روسو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپی خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې با ویډیو وی راپور ګوره تدې سره سم به مونږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسي په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوی چرته چې د مخینه او چې صحراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایستر جزیره ته ایستر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي خایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده نن سبا دغه خایستا جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي دغلتا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په ال سالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه معلومه چې د دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت اوبو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیو وی راپور کې
د غنیو پریکون کی څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مار د غنیو کاروندې و وهی خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ استومانی د وګد واټن د منډي د نیمای په څیر ده شل کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دیوی په چټکی زیاتیدونکو ناروغي لامل روښتونون ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکو ناروغي لري
په داسې وړکی هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وی لس 12 زله زیاته ده دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتلیام دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو 500 تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغي اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغي اصلي لاملونه دی ویني د لوړ فشار او یا شکرې نه لري جان مورز شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغي مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغي لوجه مړ شوې دي
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبه او کانګي کول ورسره مل وو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کول او کار پرېږدي اوس په کاروانده کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي د کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو لپاره د درملو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړه شوي دي
کدای سي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړه شوي دلته په السوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بل وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی
دلته ګرمي ډېره ده ډېره زیاته دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي، او په ګډه د دې ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشینونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستیان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزه کول دي، او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو دې معنی دا سوه چې کارګر به زیات سي، او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته ځي.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي و هڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې ووت شي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوه شي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټې لري، ځکه چې که کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي، خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په سره لکه جوړه شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. د غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو، خو د غاله بل ډول مواد څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنا دا شو چې کارګر اوس زیات د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړي، چې د دې معنا دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سوه چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې څیرونکي توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي. او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانین دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنې څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتر لرینا په پایپونو کې اوبر اوستلې شوی، او سره د دې د کورونو غندا اوبو د پاکولو رستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیوئی راپور کې به تاسو ګورئ.
یوسی شیخ د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي، خو څوک دا نسی ویلی چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی وده نه وکړي.
دلته کرل ممکنه ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و. چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو پر مخ لاړ شو او وده وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبکاروي چې صفا کړې سوې دي او بیرته استعمال کېدای شي. د دیش سملری له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه او باد کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړې سوې دي. کتا سو دلته د وبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا سمکه به څنګه ښکاریدا؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دی. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بهریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر تنظیم لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس او سموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستوي کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتېدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې د سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال لامل ختم شوی.
د کم سچي وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالاتي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مولیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سمه کې موسمی بدلون غواش دومره لوی دی کچېره موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزه خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزه ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا تنظیم ډیر بے باوري دی.
د نړی په د متنازع برخه کې په یو بلارتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزه په ساحل د 15 میل سره د نړیوال پنګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موش په یو کښته کیو، یا خو به موش په ګډه د کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرکسي.
د وسه لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پنګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه اوري شوروي. اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه فلسطین استعمالي خرابې وبد د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغه وبو معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډېری وبدي خدای دانه کوي.
د فلسطین د وبو په خوانی وزیر شداد اتیلی وایي دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ورکړل سوي. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټي سي یو لس کلونو د بندیز او تندر وډله اماس ډلې اواله ورکړي.
کله چې تاسو خلک په زندان کې وي، وبو ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري، زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې وبو یوازې په غزه کې نه پاتېږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې وبو په دواړو خواو کې کړوي.
هغه ماته هغه فاضله وبو ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بيږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجه تر رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیل عمله به تر 2030 پوري غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستي چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمه چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوی او د ځوانانو په خاص توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کم شوی. د دغې سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوی. دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمه ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو وی راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ ګرینتا د خپل نوي خوندي ته د ورتګ لپاره لاس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمې ابتدایي خوندي دی چې اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندي وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رورو ورسره مخته کیږي، هغه نوې ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله دا هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وټړل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې په کې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وټړل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره دي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرانک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. ټایم
وان چې د ریور ورلی د خوانځي رئیس دی وای. که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کال څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي، او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ د لپاره موبیت د لاس ورکو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بیلې شوې او خارګوډي د یوه او بل پر ضد درولې.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنسن له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپتای ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې باندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم شوي.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر دې بریده رسیدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا خوانځی وتړل شو د ښار زړه له منځه ولاړ، او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شوه. اودمر وایي چې خوانځی چې ځوانان راجلبوي د هغه نه په غیر یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه قتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کیږي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون روک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي خوانځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ ګرین ته کډه شوی او هلته اوس په خوانځي کې درس ورکوي.
دا ډیره زیات ګرانه و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روک یم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روک کې زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیا به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځي او تړل آسان نه وو، او دوه کاله مخکې د مالی د اضافه په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو، او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بل خوا نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو، او هغه ته وکړې سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپل تجربه پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي خوانځي راخکار کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي، او دا شکار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د دې فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو ویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لاډیا جانسن او کلی کلی واچوز د سپرینګ ګرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندې کولو لپاره ځای لرو، او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی، او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلوده؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوې کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه، او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خنځې وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زداکړې کارپو جولی انډر ودوای کته هم د خنځې او داسې بندیدل د کوچنی خرګوټي لپاره تبایوي خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړي چې تر سهه ده چې ممکن وي روشانه پاتې سي نو کله چې تاسو دا د لاسه ورکوي د دې معنی دا وي چې د کوونکی او پروګرامونه کې کمی راسي نو بیا نور د کوونکی او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس دی اوسه کول سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخړولو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په فایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کول نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کېدای شي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینې د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړي. پانزوس کاله مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادیده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسی.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه د هدف دغه ویران ودانې ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس سټیشن د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصي پاتې وي. موږ ناکام شو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نو یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیما د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی. چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دي. نور تفصيل په دې ویډیو راپور کې.
په شګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا څپې د ساحل سره جنگي کې چې ورسره د پلاستیک غټي ټوټې هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوې ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جمع سوې ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلې د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکې ورته راپاونوي ویل کېږي. دلته په مشکله 6000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلی سیمه لري او دلته د 1200 قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کېږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړی سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راځم کېږي. دا د استل کې چې څوک درته په سر توپک شیږي او درته وای چې تاسو به دا هرڅه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر اواله اوږدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لاره خور نه راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوې چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانی مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي. او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیر خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګی د بهر څخه راغواړي. ځای چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو چنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د زائد ده چې د درې شپته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلي یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویه سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلی ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکاره د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره دا ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ به د دې خلکو عادتونه څنګه بدلوو.
دلته د خزله سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړاندی په ایسټر جزیره کې لوی سوي ده. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شایي چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ وکړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسي ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتر باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان دراپانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیکس دکړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچه دغه زړی مجسمې جوړ کړی دي او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسه په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتې ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبردل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزله څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا کترمنو اوریدونکو لیدونکو هم دا وو د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام. تاسو د واشنگتن ډی سی نه کتو کو غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام په لاره وګورئ، نو پته دا وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل ویلا پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در برنامه روایت امروز در رابطه با چاپ کتاب، مسئله کتابخانی در جهان و بخصوص در کشورهای آسیای میانه و شرق و جنوب آسیا و افغانستان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه ما جناب آقای شیر احمد سعیدی، مدیر انتشارات سعیدی را با خود داریم که با اونا روی این مسئله مشکلات چاپ و تهیه کتاب و همچنان کسایی که کتاب میخوانند، کتابخانه‌ای که چقدر علاقمندی دارن و چقدر کاهش یافته مسئله کتابخانی، با این مهمان محترم در میان میگذاریم. پروفسور برنامه میگن که مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای سعیدی سلام، با شما خوش اومدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام بر شما جناب آصفی، سلام بر شنوندای عزیز.
بله، بنات خوش آمدین. مدت بود تلاش میکردیم تا شما را داشته باشیم، خب چانس یاری کرد و امروز شما را داریم. میخواستم در آغاز اگر لطفاً مختصر بگوین که شما انتشاراتی را که شما در عرصه رابطه بین دول تحصیلات دارین، چطور شد که بعد تصمیم گرفتین مطبع و یا بنگاه نشراتی را باز بکنین؟ آقای سعیدی؟ آقای سعیدی صدای من رو میشنوید؟ بله، من صدای شما رو نمیشنوم آقای سعیدی. الو؟ آقای سعیدی صدای من رو میشنوید؟ بله؟ بسیار خوب آقای سعیدی، شنونده عزیز تلاش میکنه پروفسور برنامه که تا دوباره با آقای سعیدی تماس بگیرن. آقای سعیدی مدیر انتشارات مؤسسه به نام سعیدی است که بیشتر به چاپ کتاب اختصاص یافته. بازم با آقای سعیدی که وقت رخ شد، امیدوارستم که به زودی بتونیم تماس حاصل کنیم، مفصل صحبت بکنیم. مسئله کتاب و خواندن کتاب یک از مشکلات است که در این مشکلات نیست، خب مسئله است که در این اواخر با جنجال های زیاد روبرو شدن، بخصوص از زمانی که صفحات اجتماعی گشایش یافته. آقای سعیدی صدای ما رو میشنوین؟
بله جناب، سلام بر شما و
شنوندگان
عزیز.
نه تشکر از شما. در آغاز من سوال من را من ایفام گرفتین، پیشتر من شما خواهش کردم که شما خوب تحصیلات در رشته رابط بین المللی دارین و میخواستم خواهش کنم که چطور شد که شما علاقه گرفتین به نشر کتاب؟ بله، متاسفانه که یاری نمی کنه چانس با ما و من تلاش میکنم که تلاش میکنیم که تا آقای سعیدی رو بگیریم. از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم. شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم،
توجه کنین به خبرهای این ساعت. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که کشورش از اقدامات طالبان افغان برای مقابله مؤثر با تروریسم فرامرزی استقبال میکند. آصف درانی در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که حکومت طالبان اخیراً اقدامات خاصی را جهت رسیدگی به نگرانی های تروریسم فرامرزی پاکستان و سایر کشورهای همسایه از جمله چین روی دست گرفته است، اما افزود که برای نتیجه گیری نهایی خیلی زود است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، پاکستان شاهد افزایش چشمگیر حملات تروریستی بوده است. در حالی که سرمایه گذاری های چین در افغانستان رو به افزایش است، رسانه های دولتی این کشور گزارش می دهد که چین بیش از $350 میلیون را در بخش های مختلف سکتور اقتصادی این کشور سرمایه گذاری می کند. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که توسط طالبان اداره می شود، از قول عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گزارش اعلام کرده که در چند ماه آینده شرکت چینا افغان در بخش‌های صحت، برق و تولید سمنت سرمایه گذاری را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها خدمات، امکانات صحی و شفاخانه‌ها در افغانستان در وضعیت بسیار بد قرار دارد. همچنان با وجود ذخایر عظیم آب و انرژی، افغانستان برق مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای میانه وارد می‌کند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که در ربع اول سال 1402 خورشیدی میزان صادرات افغانستان به ارزش 3 میلیارد و 536 میلیون افغانی و واردات آن 173 میلیارد و 49 میلیون افغانی بوده است. با گفته این وزارت، همچنان طی همین مدت 10033 محموله تجارتی از طریق قلمرو افغانستان به صورت ترانزیت به سایر کشورها انتقال یافته است. این ادعا در حال صورت گرفته که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2001 میلادی، اقتصاد این کشور با بحران مواجه شده و به سکتور صادرات و واردات نیز آسیب رسیده است. صدها نفر از اعضای جامعه سیک‌های مقیم کانادا روز شنبه 8 ماه جولای در مقابل کنسولگری هند در شهر تورنتو گرد هم آمده و در اعتراض به کشته شدن یکی از رهبرانشان دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
معترضان حکومت هند را به دست داشتن در گلوله‌باری بر هاردیپ سینگ نیجار، رهبر یکی از معابد سیک‌ها در شهر ونکوور کانادا، متهم کردند. هاردیپ سینگ نیجار که هند او را تروریست تحت تعقیب اعلام کرده بود، به تاریخ 18 جون در حومه شهر ونکوور که محل زندگی بزرگترین جمعیت سیک‌ها در کانادا است، کشته شد. نیجار برای ایجاد یک کشور مستقل به نام خالستان برای سیک های هند که بخشی از شمال هند و شاید بخشی از پاکستان را شامل می شود مبارزه می کرد. هند او را به انجام حملات تروریستی در هند متهم کرده بود، اتهامی که او آن را رد کرده بود.
ادامه خبرها. اداره عالی تنظیم مالی چین شرکت فینتک را به دلیل نقض قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان حدود 7.1 میلیارد ین معادل $994 میلیون آمریکایی جریمه کرده است. شرکت فینتک توسط جک ما، میلیاردر و سرمایه‌گذار چینی تأسیس شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، قرار است بانک خلق چین این جریمه را بر شرکت فینتک در روزهای آینده اعلام کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفرش توقف در بریتانیا خواهد داشت و با پادشاه چارلز سوم درباره محیط زیست و با ریشی سوناک صدراعظم بریتانیا در ارتباط با جنگ اوکراین گفتگو خواهد کرد. بایدن روز یک شنبه در مسیر سفرش به اجلاس سران ناتو در لیتوانیا به لندن توقف کرده و قرار است روز دوشنبه با سوناک در جاده داونینگ 10 مقر صدارت گفتگو کرده و سپس به قصر ویندزور برود تا برای اولین بار از زمان تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم در ماه سپتامبر با چارلز سوم پادشاه بریتانیا ملاقات کند. قانونگذاران مخالف در کوریای جنوبی روز یک شنبه از رئیس سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد به دلیل تایید برنامه‌های ژاپن برای رهاسازی فاضلاب تصفیه شده از کره هسته‌ای آسیب دیده فوکوشیما به شدت انتقاد کردند. آنان با رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در یک جلسه پرتنش در سئول در حال ملاقات کردند که معترضان در بیرون از محل ملاقات تجمع کرده و شعار می دادند. گروسی در آخر هفته وارد کوریای جنوبی شد تا با مقام های حکومتی و منتقدان تعامل کرده و به کاهش نگرانی های عمومی در مورد امن بودن مواد غذایی کمک کند. و دو قانون بحث‌برانگیز امضا شده توسط رئیس جمهور بوسنیا که واشنگتن میگوید توافق صلح را که با جنگ دهه 1990 بوسنیا پایان داد تضعیف میکند روز یک شنبه مریول اجرا شد. میلوراد دودیک رئیس جمهور متحد کرملین روز جمعه قانون را امضا کرد که به اساس آن به طور مؤثر به نهادهای سرپای بوسنیا اجازه میدهد تا تصمیم های نماینده ارشد بین الملل را در بوسنیا نپذیرفته و یا نادیده بگیرند. قانون دومی که روز جمعه توسط دودیک امضا شد به رسمیت شناختن احکام محکمه قانون اساسی بوسنیا را از سوی نهادهای سرب بوسنیا به حالت تعلیق در می آورد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
ای بود خبرهای ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا تا ای ساعت. شنوندگان عزیز، در برنامه روایت امروز تلاش کردیم تا با آقای شیر احمد سعیدی مدیر انتشارات سعیدی صحبت کنیم و بحث در رابطه با مسئله کتابخانی و چاپ کتاب در افغانستان و ایران داشته باشیم. متاسفانه تلاش های همکار ما آقای آرچیوال به جایی نرسید و متاسفانه نتانستیم که آقای سعیدی را روی خط بگیریم. در صورت ما از آقای احد عزیززاده خواهش کردیم که تشریف بیارن در استودیو و ما با هم روی مسئله یک جا شدن و یا انطباق با فرهنگ های خارجی صحبت بکنیم. از چانس خوب و میل از آقای عزیزاده را داریم با خود در استودیو. آقای عزیزاده خوش آمدین.
سلام مجدد به شنوندگان عزیز ما و سلام مجدد به بینندگان محترم ما.
عرض میکردم که متاسفانه ما موفق نشدیم که آقای سعیدی را بگیریم. مسئله‌ای را که ما شما قبلا صحبت کرده بودیم امید که ما به خاطر دارم وقتی که تازه از افغانستان حدود 42 سال قبل خارج شدم در سرحد در مرز که گفت شما وقتی که میرین در فرهنگ‌های خارج امرای زندگی مشکلات زندگی سر و چار میشین و آهسته آهسته نمیتونین دیگه مؤثر باشین به افغانستان زندگی خود پیش میبرین و آهسته آهسته شما امرای یک فرهنگ دیگه امرای یک آشنا میشین و در اونجا جذب میشین. من در وقت به این فکر نبودم. من فکر میکردم که شاید انسان وقتی که میره در کشور خارجی هم تا مدت طولانی همچنان تمام ارتباطات خود داشته باشه، اما حال میبینم که گپ همو آدم صحیح بوده. میخواستم نظر شما و تجربه شما رو در این زمینه ببینم.
اما طوری که شما خبر دارین سال بسیار زیاده در این مسئله در کشور هلند و به یک تعداد کشورهای دیگه اروپایی دخیل بودم. ما اول خواست مشکلاتم رقم که شما گفتین وقتی که یک کس یک پناهنده در یک کشور دیگه می اول باید زبانش رو بفهمه. فهمیدن زبان توسط مهاجرین حلال همه مشکلات است. نکته دیگری بسیار جالب است شما بیان کردین، یکی ما در کشورهای اروپایی حتی من خودم شخصا در پارلمان اروپایی یک بحث وقتی شد به او شرکت داشتم. موضوع سرزی بود که آیا ما از مهاجرین چی میخواییم؟ ما میخواییم که اینا اول زبان یاد بگیرن، یک چیز واضح است بسیار خوب، بعد از اینا در جامعه خود به اندازه به اصطلاح مطابقت بتن که دیگه کوشش بعد از این که با مو فرهنگ افغانی خود مثلا زندگی رو به پیش برن که با بعضی از شیوه های فرهنگ غربی مطابقت نداره و این خاصیت اونه. ولی مشکل ده چیز مشکل ده استکاک فرهنگ هاست.
بله کاملا برای زی که شما رو زیاده از کسایی که مثلا تازه مهاجر شدن یا پناهجو شدن این است که اونا تمام بدون احترام و تمام ارزش های یک فرهنگ دیگه فرهنگ را که با خود آوردن
بله.
میخواین در یک جامعه امور نگاه بکنن بله. و کوچکترین تلاش برای زی که بپذیرن فرهنگ را فرهنگ کشور میزبان نمیکنن
بله.
و جنجال از نمیجه خلق میشه بنظر
بله. شما بخیر نکته درست یاد برکن و نکته مهم البته دو مسئله مورد بحث قرار می گرفته میشه از نظر به تجربه که من بسیار سالها در این مورد در پالی کار اصلی من کار میکردم برای مهاجرین یکی مطابقت بود یکی ذوب شدن به فرهنگ دیگه
بله کاملا
زیادتر هموطنان ما شیوه پیش ازیر داشتن که ما کوشش میکنیم مطابقت بکنیم یعنی
بله.
تا اندازه ما نمیخوایم فرهنگ خود عزیز بتیم با کلی که حق بجانه بودن
بله.
یک تیر از گروه های کشورهای دیگه پناهنده ها مثلا به این نظر بودن که ما وقتی که از وطن خود آمدیم دیگه هم فرموده شما ما باید قدر داخل از جامعه شدیم که همه گوشه های فرهنگیش بفهمیم و بدانیم و بگیریم تا بتانیم پیشرفت بکنیم
بله کاملا کاملا این مسئله هست خب یک مسئله جنجال به نظر ما بیشتر به نسل است که من نسل اول مهاجر
بله.
یا نسل اول پناهجو نسل دوم نسلی که در کشور میزبان تولد میشه این مشکل نداره
نخیر
برای اینکه او در اونجا تولد شده با اون زبان صحبت میکنه و اما یک مسئله که مسئولیت کلان والدین پدرها و یا نسل اول پناهجو این است که چی رقم من اینجا فامیلای افغان در اروپا هم سالها بودیم و دینجا دیدیم بعضی اگر بر بگردیم به افغان ها و فرهنگ ما کوشش میکنن که نسل دومه یا نسلی که تولد شدن در سرزمین میزبان او را با افکار بسیار نادرست طوری بفهمند که اینجا دیگه جای تو نیست تو اصلا از یک کشور دیگه هستی و یعنی او را جدا بسازند به شکل از اشکال از تمام ارزش ها و محیط کشور میزبان
بله. ولی یک نکته دیگه که من دیدم و تجربه کردم در فرق بین نسل اول نسل دو و نسل سوم تا اگه بگویم نسل اول زیادترین مشکل
کاملا
مواجه میشه زبان باید یاد بگیره کار باید بکنه بعد از او مثلا یک مقدار راحتی برای خانواده و اطفال خود میسر بکنه
و تربیه فرزندان
یک تعداد از اگر مختص سرفان ها صحبت بکنیم یک تعداد کوشیدن که زبان مادری یا فرهنگ همون رقمه که شما گفتین انتقال بتن به فرزندهای خود اما یک تعداد اولادایی که بخش زیاد روز خود با مثلا هالندی ها یا فرانسوی ها مگذراندن در روز با در مکتب بعد از مکتب در ساتری و بازی و مثلا رفاقت و اینا زیادتر مثلا فرانسوی یا هالندی یا یک چیز دیگه میوشتن در داخل که وقتی که می آمدن در داخل خانه از طرف پدر و مادر مجبور می شدن که به شیوه افغانی رفتار بکنن
بله بله
این نوع مشکل دیگه بود که برای
نسل دوم
نسل دوم خلق می شد اما نسل سیوم که مثلا نوازهای نسل اول است بازی مشکل نداشت
نه مثلا حل می شد
بیخی با کلی حل می شد اونا بیخی مثلا افغان فرانسوی بود دیگه ولی برای که قوانین اتحادی اروپا مثلا در فرانسه یا در هلند فرق میکرد اصلا یاد میشد هلندی افغان الاصل
بله
که مثلا با وجود که پاسپورت هلندی داشت، با وجود که از زبان این نسل سیوم از زبان و فرهنگ افغانی بسیار کم میفهمید، او را هنوز هم ارتباط میدادن به نسل اول یا اموریشش مثلا که از اوجه آمده از افغانستان مثلا یا یک کشور دیگه. در حالی که ممکن بوده نامش افغانی بوده باشه، اما نسل سیوم اجنم علاقمندی به گرفتن فرهنگ یا برداشتای امو جامعه که پدرکلانش آمده با خود آورده نداشته.
بله کاملا. و مهم امی است مسئله دوم که بین نسل اول و نسل دوم، که وقتی که اینا نسل اول صاحب فرزند اینا میشن، چی رقم کنجکاوی و یا را با وجود بیارن که این نسل خودشان علاقه بگیرن. من کسایی را میشناختم در امریکا، در اروپا، که اونا اولادشان خودشان بدون از اینکه پدر مادر بوده چنان کنجکاو شده بودن در رابطه با وطن پدر مادر خود، در رابطه با فرهنگی که اونا داشتن، که شروع کردن بودن به مطالعه بدون از اینکه پدر یا مادرشون داره بگن، خودشان به خاطر کنجکاوی. من فکر میکنم این که نظر شما را میخوایم یکی از بهترین شیوه هاست، به عوض از اینکه پیشکاری بکنن یا شستشوی مغزی بدن یک نفره که اینه نه تو افغان هستی، از فلان جای آمدی و فلان فرهنگ باید قبول کنی و اینی ارزش های تو هست.
به کلی درست. این نوع حالت ما وقتی که بحث میکردیم به اصطلاح برگشت نسل دوم به ریشه نسل اول، ای یک بعد از اینکه نسل دوم به اصطلاح یک مقدار در مکتب میرفت، تحصیل میگه، زبان یاد میگرفت، اینا یک وقت به سنین جوانی که میرسید کوشش میکرد که بفهمه که پدرش از کجا اومده، فرهنگ پدرش چی است.
بله.
مثلا ما شاهد ازی بودیم که از حتی از نسل اول که اینا بسیار قائمتر شدن وقتی که جوان شدن، وقتی که دانستن که عید تجلیل بکنن مثلا، یا ای که برن به مسجد
نوروز
چی بوده مثلا، برنامه گرفتن، در مکاتب لکچر دادن سر نوروز، تاریخ نوروز که ما در افغانستان اینطور بودیم، این کلش پس دوباره یک برگشت کردن،
هیا کردن به رقم خود
و این برگشت به اینا، تلاش از اینایی بودن که یک هویت برای خود داشته باشن.
بله.
هویت یک بچه افغانه که 23 یا 24 ساله است ولی کامل زبان میفهمه، کامل عادات و رسم و رواج و ملکی که آمده میفهمه، ولی نخواسته که به هویت باشه به نحوه، پس اصرار کرده به اینکه من افغانستان،
و در حالی که فرهنگ کشور میزبانه که حال دیگه کشور خودش شده، او را هم میفهمه کامل،
او را هم میفهمه کامل. بله. و خب ای البته امی دو نسل بسیار محکم تر، ولی نسل سیوم و نسل چهارم و نسل
بعدی آستا حل نشد.
بسیار چیزی که شاید شما مشترک بیابین به نسل سیوم تخلص و یا نامش است.
جدن یگانه چیزی که باقی میمونه،
چیز باقی میمونه. و بسیار جالب است وقتی که شما دمی خود امریکا می رقم از اروپا همونطور، وقتی که شما بعد از 5 سال تقاضای به اصطلاح پاسپورت همون ملک میکنین یا
تابعیت
از اون ملک را میگیرین، به خاطر سهولت میده بسیار.
بله.
این نه به خاطر عزیز که بسیار یک افغان خوش داره که حتماً پاسپورت هلندی داشته باشه، فرانسوی داشته باشه، ولی باز سهولت ها داره. با پاسپورت افغانی شما نمیتونین بسیار سادگی سفر بکنین.
کاملا.
یک تعداد داره، ما شاید عزیزم برزی که در افغانستان در مجموع نامهای بسیار مشکل داریم.
بله. که قابل تلفظ نیست،
قابل تلفظ نیست.
بله. و بعضن به زبان دیگه بسیار معنای بد داره.
بد داره. بله. اینو کوشیدن نام خود تغییر بدن.
بله.
مثلا دوستای مدارم که نامش سید تقی بوده مثلا، ای احساس ناراحتی کرده با می نام خود، ای رفتن نام خود جیمز مونده.
بله بله.
مثلا جیمز. بله. تخلصش بازم مونده افغانی. دیگه دو مسئله را که ما شما صحبت کردیم این مطابقت و یک نه منازعه بلکه یک بحث بسیار دوامدار است.
بله کاملا. و این که چی رقم پدرها و مادرهای نسل اول نباید فشار وارد کنند که اونا را از جامعه مجزا بکنند. نه تو در اینجا نباید بری به خاطر از اینکه تو افغان هستی، نه تو این چیز نخوری به خاطر از اینکه تو افغان هستی. یک نوع اونا را در انزوا قرار دادن که اونا از جامعه کشور میزبان کاملا بدور میمانند. بله. از مکتب خود، از تمام رفیقا و همسنفی های خود بدور میمانند
و باعث انحراف هم میشن. انحرافات مثلا دروغی، مثلا بله. عادت میکنن به یکی از پدر خود میترسن یا از مادر خود میترسن نگوین که با رفیق خود بله. بودن بیرون بودن، در حالی که واقعیت چیزی بوده که اینا با روابط اجتماعی، اکثر با روابط اجتماعی بسیار خوبی بزرگ شدن.
کاملا
مثلا ما شما خود ما مثال بسیار زندهش هستیم، فرزند شما نام خدا به پانتون هستن و دعال خدم کردن هستن پانتون.
بله بله بله.
به خاطر میگون که شنوندای ما از موفم که صاحب نواسان بخیر میشین
که شما شده نمیرزن. در صورت مثلا این بحث بسیار جالب است. من فکر میکنم در آینده اگر بتانیم شما را از پدرها و مادرها هم داشته باشیم با نظریات متفاوت خود که چی مسئولیت دارن با وجود مشکلاتی که نسل اول که او به اصطلاح ایزوم در گران از قربانی شده و کل فراورده های ذهنی و اجتماعی رو خورشه میمانه برای نسل دوم. چرا رقم اینا تربیت شدن که هم هویت خود داشته باشن و هم در کشور میزبان کاملا آشنایی داشته باشن و در اونجا قبول شده
و با حفظ زمین قبولیت از اونا، با حفظ آشنایی از اونا با فرهنگ جدید بسیار گپ خوب است. مثلا اگر اینا بتونن پدرها و مادرها زبان خود ادقل
بله
زبان دری یا پشتو را به فرزندان خود یاد بدن. یک کسی میگفت همیشه وقتی شما یک زبان دیگر یاد داشته باشین یک دوست دیگر هم میداشته باشین.
کاملا بسیار گفت درست است.
دانستن زبان دری و پشتو اگر پدرها و مادرها توجه کنند به این یک ارمغان است که فرزندای زنا قدرشه وقتی که جوان شدن، وقتی که تانستن به او زبان متکلم شوند یا مکالمه بکنن با تو میفهمن و واقعا قدر میذارن.
فرا گرفتن یک زبان زنده دنیا همیشه خودش یک پوینت مثبت است.
بله.
یک نکته خوب است و یک داشته و یک اندوختی فرهنگی است.
بله بله. گفته شما گفتنی ها بسیار زیاد است.
بله. در صورت تشکر که شما آمدین و بس دنبال کردیم یک جای برنامه آیستا آیستا میره که تمام شد.
بله.
شنونده عزیز این بود داشته های برنامه روایت امروز که در همین جا به پایان میرسه. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. برنامه بعدی ما صدای شما یا استاس و غگست که همکارانم بانو زبا خادم و فوزی ایسان او را گردانندگی میکنن. شما میتونین با گرفتن شماره 001-202-980-6820 ما با ما تماس بگیرین، نظر، پرسش، انتقاد و یا هم چشم دیدای خود با مجریان برنامه در میان بگذارین. امیدوارستم که شنونده رادیو آشنا باشه.
الطاف خداوند همیشه به تقدیرتون.